یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې یو ساته خبري خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې عبید الله عبید هم هرکلی کوو. په دې هیله چې روغ اوسئ. اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې طالب زندانیان له زندان نه نشي آزادېدای. دا مو د روانې خبرونې د سر موضوع د نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې اسدالله لودین برابر کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب بندیانو آزادول د امریکا واک نه دی. په لور ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره به مخامخ وګوري. او د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالب بندیانو آزادول د امریکا واک نه دی. محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د 5000 طالب زندانیانو آزادول نه باید د بین الافغاني خبرو یو شرط وګڼل شي.
ما هم به امریکا سره رهایی بندیا موافقه نداریم. وضاحت کامل برتون باز تکرار
دی. وایي موږ له امریکا سره د زندانیانو په خوشی کېدو کې موافقه نه لرو. کامل وضاحت شته او بیا درته تکراروم چې دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. په دې موضوع یوازې او یوازې د هر اړخیز مذاکرې په چوکاټ کې بحث کېدلی شي. افغان ولسمشر دغه راز ټینګار وکړ چې اسلامي امارات نه مني او د دې پټکو د هغه عبارت دی چې طالبانو ځان ته خوښ کړی. له امریکا سره په لاسلیک شوی تړون کې د 5000 طالب زندانیانو آزادېدل د طالب لوري یو لویه غوښتنه ده. طالبانو ویلي دوی هم د خپلو زندانیانو د خوشی کېدو په ځواب کې زر زندانیان آزادوي چې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی تړون هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې دا به بین الافغاني خبرو او سیاسي جوړجاړي ته لار هواره کړي. د سازمان سیکرټر جنرال یوسف العسیمین د جګړې د ښکېلو خواو لخوا د یوې اونۍ اورکام ستاینه کړې او غوښتنه کړې چې د دې وضعیت دوام باید د دایمي اوربند لامل شي. نوموړي ویلي افغان مشرانو هم وښوده چې دوی دغه هیواد کې د جګړې پای ته رسیدو او د سولې ټینګښت ته ژمن دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره به مخامخ وګوري او هغه وخت هم ډیر لرې نه دی. ټرمپ وویل چې له طالبانو سره یې سخت بریالۍ خبرې وکړې او باور لري چې په پای کې به هم بریالی شي. ډونالد ټرمپ پرون د موافقې په اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
We just signed an agreement that puts us in a position to
دای وای موږ داسې موافقه لاسلیک کړ چې سارت یې رسولای شو. موږ هلته د خپل عسکرو شمیر 2000 ته کمولای شو. د پاین حال کې ویل چې خبره خراب شوه، امریکا به بیرته ستنه شي او په داسې زور بستنیږي چې چا به یې هیڅ کله ننداره هم نه وی کړی. ټرمپ ویل هیله لري چې دې ته به اړتیا نه پیښیږي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی وکړ. هغه وویل چې دا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او پخلاینې د پروسې پیل دی. د همداراز ویلي چې اوس باید ټولې نفوذ لرونکې خواوې ورانوونکي عناصر څنډې ته کړي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې له ورانوونکو څخه یې منظور څه دی. د بلې خوا عوامي نېشنل ګوند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په خاطر افغانانو ته مبارکي ویلې. د دغه ګوند مشر اسفندیار ولی خان په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به په افغانستان او سیمه کې د سولې او سوکالۍ نوې دوره پیل کړي. د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د منځنۍ آسیا په دې زورواکي هیواد کې دا له 2015 میلادي کال را په دې خوا چې سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړني انتخابات دي. باور کېږي چې د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو ډیموکراتیک ګوند به د پارلمان د استازو جرګې د 35 څوکیو اکثریت وګټي. درې واړو ګوندونه هم په انتخاباتو کې برخه لري. ارمنستان د کورونا ویروس لمړنۍ پیخه ثبت کړه. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشانیان نن یک شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د ارمنستان یو تبا چې له خپلې میرمن سره په وروستیو کې ایران ته تللی و په کورونا ویروس اخته شوی. د ارمنستان د روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په کورونا اخته شوی ارمنی 29 کلن دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې هم د کورونا ویروس یوه پیښه تایید شوې او ویل شوي چې دا سړی د ایران له قوم څخه افغانستان ته راغلی. په نړۍ کې تر اوسه پورې تر 8,000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 3,000 نور مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي دی چې په سوریه کې ځان څنډې ته کړي او ترکیې ته وار ورکړي چې د سوریې له حکومتي ځواکونو سره معامله وکړي. تېره اونۍ په سوریه کې د ترکیې د حکومتي ځواکونو په بمبار کې 40 ترک عسکر ووژل شول. د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسیه یې هوایي ملاتړ کوي د ادلب د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د ادلب زیاتې برخې لا هم د هغو وسلوالو په لاس کې دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. اردوغان پرون شنبه په استانبول کې وویل ما ښاغلي پوتین ته وویل چې تاسو په سوریه کې څه کوئ؟ که غواړئ چې هلته اډه جوړه کړئ جوړه یې کړئ، خو زموږ له مخې لرې شئ. موږ او د سوریې رژیم دوه په دوه سره پرېږدئ. موږ به له رژیم سره هغه څه وکړو چې اړتیا یې ده. اردوغان وویل چې له پوتین سره د جمعې په ورځ ټلیفوني خبرې هم کړي دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، 12:08 شوي. وړاندې په خپرونه کې دا مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له بین الافغاني مذاکراتو د پیل وړاندې طالب زندانیان له زندانه نشي آزادېدلی.
صلاحیت امریکا نیست که یه حق خود ارادیت افغانستان است. ما هم به امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم.
په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم غږیږو.
فکر کوم چې د سولې، د یو تلپاتې سولې، د باور د فضا د رامنځته کولو دپاره ځینې قربانیو ته ضرورت دی. لکه
اخوا په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ سولې د هوکړې لیک لاسلیکېدو وروسته خلک په خوشحالۍ راوتلې دي او دغه خوښین منځي.
ټول افغانان په دغه هوکړې لیک باندې ډیر زیات خوشاله دي. خدای دې وکړي چې دغه هوکړې لیک او دغه لاسلیک په ترسره کېدو سره.
دا به هم واورئ چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي که څه هم تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو له ایران څخه د افغان کډوالو اجباري راستونې سخت اندېښمن کړي دي. په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات تر سره کیږي او که وخت وو له پیښوره به، البته د پیښور له 400 به د پی ټی ایم یعنی د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې وروستی حال هم درکو. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، د دې خبرونې د هم نیمایي نور بس ته ونیزي خبرونې ته ځنګړې شوې ده. هیله ده دا هم را سره واوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له بین الافغاني مذاکراتو له پایل وړاندې طالب زندانیان له زندانه نشي آزادېدای. خاغلی غنی له طالبانو سره د امریکا هوکړې او له امریکا سره د افغان حکومت د اعلامیې له لاسلیک وروسته نن خبريالانو ته وویل چې د زندانیانو آزادېدل د افغان حکومت صلاحیت دی. بلخوا طالبان وایي که زندانیان خلاص نشي باور لمنځ ځي او د بین الافغاني مذاکراتو پروسه نشي پیل کېدلی. دا موضوع زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی دی. دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب سټوډیو مشي مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات تاسو وړاندې کړئ.
مننه اکرام صاحب. له امریکا سره د طالبانو له هوکړې همدارنګه د افغان حکومت او امریکا د اعلامیې تر لاسلیک وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورځ راڅرګند سو او خبریالانو ته څرګندونې وکړلې. بېلابېل اړخونه لري څرګندونې، خو مهم ټکی دا و چې د بندیانو په آزادېدو باندې د یو غږ ویل چې یوازې د بندیانو د آزادېدو صلاحیت له افغان حکومت سره ده او د هغه وخت په مذاکراتو پر اړخیز مذاکراتو کې د بحث وړ ګرځېدلی سي. امریکا سره په دې اړه دی موافق نه ده. محمد اشرف غنی وویل
صلاحیت امریکا نیست که حق خود ارادیت افغانستان است، ما هم برای امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است، تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بس قرار گرفته. جمله بسیار واضح است، ایالات متحده امریکا تسهیل میکنند، تسهیل معنای تصمیم ندارد.
محمد اشرف خان هم درنګ وویل چې په پلاوی باندې کار روان ده او په دې اړه باندې هر اړخیز بحثونه روان دي، دیونی په وګدو کې به تکمیل شي. د پلاوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرې د پلاوی په اړه وویل چې ممکن دغه تعداد ډیر زیات کمی، ځکه تجربه خودلی هر څومره چې پلاوی ستر وي غاټي په تشکیل کې هم د خبرو ته نه سره رسیدلی. هم درنګ وویل چې صلاحیت د پلاوی به ډیر زیات محدود وي، د دې پلاوی حکومت سره د تکمیلیږي د به بیا وروسته د افغانستان ملي شورا یا درنګ لوی جرګه یا د عام خلکو نظر ته وړاندې کیږي، بیا وروسته به اور باندې پریکړې کیږي. همدارنګه ویل چې د خبرو کې به د افغانستان اساسي قانون، همدارنګه بشري حقونه، د ښځو حقونه، د بیان ازادي ته بشپړ احترام ول اوسي. محمد اشرف غنی ویل
اساسي قانون کې په واضح توګه د ذکر سوی چې نه د نظام شکل او نه بنیادی حقوق د افغانستان د اوسیدونکو، چې هغه کې په وضاحت ویل سوی چې ښځې او نران مساوی دي. زه په دغه ارزښتو درېږم تر اخري دقیقې پورې چې زه مسؤلیت او دلته موږ او تاسو کار بل د ښځو په حقوق باندې ودرېږئ، ځکه د ښځو له حقوق نه که تېر سوی سبا له نورو حقوقو نه تېرېږي. آزادي د بیان هم د دوی د منلو وړ ده، اما غواړي چې آزادي د بیان نه تېر شو.
محمد اشرف خان همدارنګه وویل چې د اورکام به چې او راځي دوام وکړي، تېرونی همدارنګه دوام پیدا کړي غځول کېږي به. بل خو اکرمه طالبان وایي چې که چیرې بندیان آزاد نه سي، بین الافغاني مذاکرات به ځکه پیل نه سي چې د باور فضا له منځه ځي. پخوا داسې راپورونه وو چې ټاکل سوي د بین الافغاني خبرونه وړاندې د طالبانو شاوخوا 5000 بندیان آزاد سي، خو اوس ضد او نقیضې څرګندونې کېږي په دې اړه باندې. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په قطر کې د افغانستان د اوبخې د امریکا د متحده ایالاتو همدارنګه د طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک سوله چې په اساس به بهرني ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي، بین الافغاني خبرې به پیلېږي. همدارنګه په دې تړون کې ژمنه سوې ده چې افغانستان حکومت به د بل چا لپاره د امریکا په ضد نه کارول کېږي. په ورته وخت کې تېره ورځ ناوخته د افغانستان د حکومت او همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو ترمنځ یو اعلامیه صادره سوه چې اعلامیې په اساس باندې په اوږدمهاله کې، یعنی تر 2024 کال پورې به د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه ناټو د افغانستان له حکومت او ځواکونو سره مرسته کوي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې طالب زندانیان له زندانه نشي آزادېدلی. تېره ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه له تړون له لاسلیک وروسته طالبان وویل چې یا تړون کې د دغه ډلې د 5000 زندانیانو او دغه شان د افغان حکومت د زر زندانیانو د سرتیرو د ازادېدو خبره هم شوې ده. عباس تانگزی د قطر د دفتر غړي خبریالانو ته وویل چې 5000 جنگیالي خوشې کول د یو شرط په توګه دا مطرح شوې ده، او زیاته کړه که چیرې یاد شمیر بندیان خوشې نشي، بین الافغاني خبرې به پیل نه شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس وایي د زندانیانو د ازادېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې د سولې رامنځته شوی فرصت له منځه وړي. لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېلې خواوې باید د ښه نیت څرګندولو لپاره قرباني ورکړي او په خپلو دریځونو کې نرمښت وښایي. له ښاغلي لال سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د ولسمشر د څرګندونو په اړه ترې پوښتنه کړې.
فکر کوم چې د سولې، د یو تلپاتې سولې، د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره زنی قربانی ته ضرورت ته لکه دغه د ورکم ونی و یا تلپاتی وربند او یا هم دغه سی د بندیانو تبادله دی یو بل سره، دا هغه څه دي چې د باور فضا رامنځته کوي. خو تر اوسه لا هم چې د سولې دغه کوم تړون چې د امریکا او د طالبان ترمنځ امضا شو، په دغه دوران کې زمي ضد او نفیز سرګندونې د ټولو لورو د خوانه معلومیږي چې لا هم د دوی په وړو کې په اصطلاح مال شګه شته دی. نو نه باید هغه څه فرصتونه چې نړیوالو دوی ته برابر کړه او دغه د یو عظیمي او د لوی مسلې د حل لپاره یې دغه ټول مسولیتونه د افغانانو په غاړه کې ور واچول، اوس د ښکېل خواوو د استعدادونو پورې اړه لري چې تر کوم حد پورې دغه پروسه په بریالۍ توګه سرته رسولی شي او د دغه لوی عظیم ازموینې نه دوی څنګه بریالي راوتلی شي. که چېرته همدغه چنې وهل کېږي نو فکر کوم چې دا به هغه څه وي چې د ولس هغه هیله چې ده چې هغه یوازنۍ او یوازنۍ تلپاتې سوله ده د هغې په منځ کې به خنډونه را پیدا کولي. باید دی د خلوص نه او د باور نه کار واخلي تر څو پورې دغه څلوېښت کلنې څه د پاسه څلوېښت کلنې غمیزې ته د پای ټکی پیدا کړو.
لال صاحب، بل پلو طالبانو ګواښ کړی د که چیرې زندانیان آزاد نه سي بین الافغاني خبرې به پیل نه سي. څومره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې دا خنډ جوړېدای سي؟ داسې څرګندونې افغان حکومت یو ډول څرګندونې کوي او طالبان بل ډول څرګندونې کوي.
په ګواښونو باندې دا مسلې نه حل کېږي. دا مسلې به په ورورګلوۍ باندې او په وطنوالۍ باندې او په ملي یووالي باندې او د آرام په فضا او د آرام په ژبه باندې به دا ټول مسایل حل کېږي. ګواښونه خو ته څلوېښت تر پاسه څلوېښت کلونو کې ګوتڅنډنې ګواښونه او بدې ردې هم په دې څلوېښت کلونو کې ویلي دي چې یوازې نتیجه یې افغان وژنه او مسلمان وژنه او وطن ورانونه را په میراث کې راته پرېښې ده او دغه پایله ده. د دې نه هیڅ نه جوړېږي. موږ په ټولو ښکېلو خواو باندې غږ کوو د آرام نه او د حوصلې نه د هغه څه نه کار واخلي چې په هغې کې د الله او د قرآن او د دې خلکو د ولس غوښتنې دي. هغې ته د درناوی وکړي، نور د دې ولس په سرنوشت باندې لوبې نه کوي. هره خوا کوي، که هغه حکومت وي که هغه مخالفین وي.
زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لالو چې زموږ همکار رحمت الله خان ورسره مرکه کوله، اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې ناجیه صاحب برابر کړي.
ټاکل شوی چې نن د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی بیان جنقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل په دې سره به د افغانستان تولیدات اندونیزیا ته ولېږدول شي.
در حقیقت یک دهلیز دیگه یا یک دروازه دیگه برای محصولات افغانستان.
نوموړي وویل چې دا به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم د پام وړ اغیزې ولري. تر دې وړاندې افغانستان له اروپا، روسیې، چین او عربي متحده اماراتو سره هوایي دهلیزونه پرانستي دي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د لړمانو دویم جوړ شوی فارم د 500 لړمانو د روزنې وړتیا لري او په دې فارم کې 2 ډوله لړمان روزل کیږي. د فارم چې نن پرانستل شو د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي د دې ولایت د کرنې ریاست په دې ولایت کې د لړمانو د فارمونو د پراختیا په هدف د فارم لرونکو ستونزې اوریدلې او په فني توګه دوی ته لازمي لارښوونې کړې دي. د هلمند د کرنې ریاست چارواکو په خبره په پام کې ده چې په دې ولایت کې د لړمانو نور فارمونه هم جوړ شي. چرواکی وایي هر لړم 3 میاشتو کې شپږ ساسکې زهر تولیدوي چې د 1 کیلو زهرو بیه نږدې $10 میلیونه ته رسیږي. دوی وایي یاد فارمونه یې له هیواد څخه د لړمانو د قاچاق د مخنیوي په هدف جوړ کړی دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 472 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او دا هم یو سیمه ایز موضوع. په تاجکستان که نن پارلمانی انتخابات تر سره کیگی. تمه کیگی چه دا ولسمشر امام رحمان چه لسکم دری لسیزو رئیسی دا ده هواد واگه پلاس که لدی گوند دا پارلمان اکثریت و گتی. یوازی یو مخالف گوند پا دی انتخاباتو که سیالهی تا در ادله ده. دا مسئله نوریاس نوری تعقیب کرده هم داود دا پراغ لسیدیو را سر وصل ده. نوری سیب سلیمشه دا تاجکستان دا پارلمانی انتخاباتو پاڑک اوریدون کتا وایست.
بله اکرام صاحب، په تاجکستان کې نن د دې هېواد د مجلس نمایندګان د درې شپېته چوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. دا له 2015 میلادي کال راهیسې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړی لومړی ځل انتخابات دي. باور کیږي چې د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند به د پارلمان د استازو جرګې یا د مجلس نمایندګان د درې پیتو چوکیو اکثریت وګټي. البته درې کوچني ګوندونه چې سوشال ډیموکرات ګوند اس ډی پی ای هم په ډله کې وزنې مخالف ګوند دی په دې انتخاباتو کې ګډون لري. د اس پی ډی ګوند یوازې 15 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلي او هغه هم وروسته له دې چې اته کاندیدانو یې خپل نمونه د کاندیدانو لپاره ثبت کړي وو، خو د هر یو کاندید لپاره نږدې شپږ سوه ډالره پکارو چې باید ورکړی وای چې دوی د کاندیدانو په توګه ثبت کړی شوی وای. یوازې 15 کاندیدان توانېدلي چې ځانونه د دغو انتخاباتو لپاره کاندید کړي. البته په مخکنیو انتخاباتو کې هم دا ګوند نه و بریالی شوی چې د راکل شوو ټولو رایو یعنې په سلو کې 15 حد پوره کړي چې وکولی شي د پارلمان یوه چوکۍ ترلاسه کړي. په تاجکستان کې چې نفوس شاوخوا 9,200,000 دی، څه کم 4,800,000 کسان د رایې ورکولو مستحق پېژندل شوي، او د دې لپاره چې دغه انتخابات اعتبار پیدا کړي باید له 500 یعنی په سلو کې څه باندې 500 په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي، کنه انتخابات له سره ترسره کیږي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې ټول 241 کاندیدان دغو انتخاباتو ته درېدلي دي. بل اکرام صاحب،
نوری صاحب د شفافیت په اړه کلګ معلومات ورکړي، ځکه شفافیت هغه مسله ده چې په ټاکنو کې عموما له پایل وروسته جنجال جوړي. په دغه هیواد کې د شفافیت سابقه څه ډول ده؟
بلې اکرام صاحب، اتمن تاسو به د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو موضوع ته اشاره کړې وي. البته د شفافیت موضوع ډېر حساس موضوع ده. البته د تاجکستان کې هم د انتخاباتو شفافیت دومره ښه نه دی، ډېره بده سابقه لري. په تاجکستان کې تر اوسه ترسره شوي انتخابات له درغلۍ او فساد سره ملول، خو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د دې هېواد ولسمشر امام رحمان واګې په لاس کې لري، او اکثرا مخالفین وایي چې دی مخالف ګوندونه ځپي او دغه راز نه پرېږدي چې او انتقادونه هم غلي کوي. په تاجکستان کې انتخابات له فساد سره ملو اداوي شوي چې صندوقونه په مخکنیو انتخاباتو کې له رایو ډک شوي، یو کس سوزلې رایې استعمال کړي، او د انتخاباتو چارواکو هم له دې ډډه کړې چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره رایې له سره وشمیري. د تاجکستان پر حکومت له اوږدې مودې راهیسې دا انتقاد کیږي چې مخالفې ډلې ځپي او انتقاد کوونکي هم غلي کوي. بلې اکرام صاحب،
ډېر زیات مننه درنو اوریدونکو. و موردل چې په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي، او تمه ده چې د ولسمشر امام علي رحمان چې له څکم درې لسیزو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري ګوند د پارلمان اکثریت وګټي. له تاجکستان مستقیم ورزو خیبر پښتونخوا ته. نن د خیبر پښتونخوا د چارسدې په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غونډه پیل شوې وي یا به هم پیل کیږي. د دغه غورځنګ غړی منظور پښتون چې تازه د پاکستان له زندانه را خوشی شوی دی ویل کیږي چې دا به هم په دې غونډه کې وینا کوي. د ازادي رادیو د مشغل د سانګې خبريال شبیر خان لمو سره د اوس د ټلیفون په لیکه کې دی. د خیبر پښتونخوا نه راته نور حال راکې شبیر خان، ستړي مشي ک راته وای چې د پی ټی ایم دغه ناست غونډه پیل شوی ده څنګه؟
ډېر مننه. بالکل، دغه د پاکستان د ټایم 2 بجې وخت دی ورکړی دی، نو هغه لا شروع خو نه ره پیل شوی نه ره، خو دغه څه کوم ملګری دي یا ځینې مشران دي هغه دغه ځای ته رسېدلي دي چې کوم ځای کې د جلسه کې دي. نه چرسدې میونسپل پارک دی په زوړ بازار کې، هلته کې دغه خلک راغون شوي دي، رو روان دي په لار دي. خو چې کوم ځایي کسان دي د چرسدې د دې کوم ملګری دي یا غړي یا د پېښور ځینې ملګری دي هغه راغلي دي، هغوی سټیج باندې ناست دي. او خو دغه په باقاعده توګه دغه جلسه یا دا غونډه لنره پیل شوي، ځکه چې منظور پښتین یا محسن داوړ یا علي وزیر یا چې کوم مرکزی مشران دي د غورځنګ هغه له دلته کې نه دي راسېدلي. دغه انتظامات ټول پوره کړی شوي دي، خلک رو روان دي. دغه جی
شبیر خان تاسو د محسن داوړه او د علي وزیر دغه شان د منظور پښتین یادونه وکړه، دوی به نن ورځ په ناسته کې برخه اخلي؟
بالکل، دغه زموږ چې کوم د دې کوم د دې پی ټی ایم ملګرو دي سنا اجازه زرانه غړي دا هغه سره خبرو شو، دین علاوه نظیف لاله د هغه ټولو چې دغه ټول روان دي، دغه ټول به نه یوازې برخه خلی دی وینا غانې هم کوي.
او د نن غونډې هغه مین اجنډا صدا پسې باندې به بحث کیږي؟
بالکل، تاسو څنګه پتر چې څو خوښه یو میاشت وړاندې منظور پښتین نیولې شي او پاکستانی امنیتي ادارو لخوا، نو دا د هغې یو تسلسل دی چونکې هغه را خوشې کړی شوی در خلاص کړی شوی دی، خو دوی وایي چې زموږ اوس هم ځینې ملګري ډېر داسې دي چې هغه په دغه بندیخانو کې دي، دینه علاوه د دې په ملګرو باندې په پاکستان په بیلابیلو برخو کې بې ځایه رپورټونه اف آی آر کېږي، د هغې بندول دې بند کړی شي. دغه شان چې کوم ماورای عدالت قتلونه دي د پښتنو ځوانانو یا د پښتنو مشرانو، یعنې د عدالت د قانون لار نه بغیر چې کوم وجنه ده، هغه د هغې غوښتنه چې هغه بند کړی شي، چې کومه هدفي وجنه په پښتون مېشته سیمو کې د پښتنو ځوانانو یا د پښتنو مشرانو هغه د بند کړی شي غوښتنه، دغه شان چې کوم خلک لادرکه شوي دي یا بې درکه کړی شوي دي، هغه د عدالتونو ته وړاندې کړی شي، او دغه شان د پښتنو په خپلو سیمو کې په خپلو وسایلو باندې د دوی واک او اختیار، دغه غوښتنه د دوی چې کوم دوی وړاندې هم کړی دي او نن هم تکراروي.
او شبیر خان تاسو هلته یاست په چارسده کې، تاسو وویل چې په نېشنل پارک کې به دا غونډه پیل کیږي، د څومره خلکو لپاره تیاری نیول شوی او د پی ټی ایم دغه سیمې مسولین سوي چې څومره خلک به راشي؟
بالکل، دلته کې چې کوم تیاری نیول شوی دی هغه د زورو نه واک کسانو لپاره دغه کورسې خودي شوی دي، او دوی خو چې چرته هم تللی دي، نو د دوی د ملګرو په وینا د پی ټی ایم د غړو په وینا د دوی د اندازې نه یو خلک هغه ځای ته راغلي، که چېرته دوی د 2000 انتظام کړی د دوی په وینا چلته درې څلور زره راغلي، که دوی د 500 کړو د 2000 نه سیوا راغلی دي، نو نن هم دوی خوشبین دي او تمه لري چې دغه د اشنغر خلک به دوی سره په دې غونډه کې برخه ولي. دغه شندلې پرتو سیمو د بلوچستان د کوټې د بنو نه د کرک نه د ډیر اسماعیل خان نه د قبایلی ضلعو نه چې کوم وزیرستان د شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان دغه سیمو نه هم ځوانان څه سهار رسېدلي دي، څه بېګار رسېدلي او څه اوس لا په لار دي، نو دوی ډېر خوشبین دي او تمه لري چې دې کې به هم د زورو نه سیوا کسان برخه ولي، ځکه چې دلته چې کوم انتظامات او کورسې خې دي شوي دي، دا هم خوشاله د زورو کسان خو دي شوي دي، خو دوی چې نور به هم انتظام کو هم خلکو ته ګورو.
ډیر مننه شبیر خان، درنو اوریدونکو واموریدل چې د پیښور په 400 کې به په څو شیبو کې د منظور پښتین په مشرۍ د پی ټی ایم لوی غونډه پیل کیږي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې څو تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې، خو ایران څخه د افغان کډوالو اجباري راستنونې سخت اندېښمن کړي دي. دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څو ورځو کې ایران څخه افغانستان ته شاوخوا 15,000 غیر قانوني کډوالو په اجباري ډول رئیسل شوی دی. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس یو 50 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. خو د دې وزارت وین وحید الله مایر د یکشنبې په ورځ له نیمروز ولایت څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ثبت شویو مشکوکو پیښو څخه 15 منفي، 15 تر څېړنې لاندې دي او یوه مثبت ده. ښاغلی مایر په داسې شرایطو کې چې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر ډیر لوړ دی، له هغه هیواد څخه د افغان کډوالو د رایستلو موضوع د اندېښنې وړ بولي.
اخراج دی اجباري د مهاجرینو، بې قانونه مهاجرینو د ایران نه ادامه لري، او هر ورځ د 200 تنو بې قانونه مهاجرینو دغه پرون تنه 200 تنه بې قانونه دا بے اسناد مهاجرین په جبري شکل د ایران نه دوی اخراج شو. تقصیر از دې تشویش او نگرانی
د نوموړي په خبره د یادو اندېښنو سره سره بیا هم د افغانستان امنیت روغتیا وزارت د دې وایرس د پراختیا د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. ښاغلی مایر وایي تازه د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر په نیمروز ولایت کې په کورونا وایرس اخته کسانو لپاره یو روغتون پرانیسته. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ کوم کس چې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته پیژندل شوی د ایران له قوم ولایت څخه هرات ته راستون شوی وو. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې اندېښنو په ځواب کې وایي هغه افغان کډوال چې ایران څخه راستل کیږي د عام روغتیا وزارت سره په همغږي د دوی ترجیدي څېړنې لاندې دي. د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
مو متوجه زیاتیم چې موږ د امنیت روغتیا وزارت سره په ګډه دې ته متوجه یو. کله ایران څخه کډوال استل کیږي هلته تر جدي څېړنې لاندې نیول کیږي. تیره ورځ هلته ایران سره په پوله کې شاوخوا لس نورې تازه صحي ډلې ګمارل شوي تر څو د کرونا وایرس د زیاتېدو مخه ونیول شي.
تازه ارمنستان هم د کرونا د وایرس لومړنۍ پېښه ثبت کړه. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشانیان نن یکشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ارمنستان یوه تبه چې له خپلې مېرمنې سره په وروستیو کې ایران ته تللی و په کرونا وایرس اخته شوی دی. په نړۍ کې تر اوسه پورې 6000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي او 3000 نورې مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اورېدل نو اورېدل.